سلامونه د سهار اته بجې شپې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبان د 2023 کال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام چې د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته رامنځته شوی و ړنګ شو. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد په دې دوو کلونو کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د لوږو او اړمنو خلکو شمېر څه باندې 9 میلیونو کسانو ته ورسېد. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونو منع کړې او هم یې په نادولتي موسسو او ملګرو ملتو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. خبریال وحید الرحمن افغان مل تیر ماښام په کندهار کې طالبانو خوش کړ، خو د دوو نورو خبریالانو عطاءالله عمر او شمس الله عمری برخلیک څرګند نه دی. دوی د یکشنبې په ورځ په کندهار کې نیول شوي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون وویل چې په تیرو دوو کلونو کې 160 افغان خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پر رسنیو او خبریالانو فشارونه زیات شوي او په زلونو خبریالان نیول شوي دي. د بی پولی خبریالانو د کمیټې پر اساس د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر نیمایي ډېرو رسنیو فعالیت درولی دی. د ایران د انرژي وزیر محمد جوانبخت وایي طالبانو د دوی پلاوي ته اجازه نه ده ورکړې چې کجکي بند وویني. د پرون یو ورځ وروسته له دې چې طالبانو او په افغانستان کې د ایران سفیر دهراوت ته د ایران د تخنیکي پلاوي سفر تایید کړ، په عین حال کې وویل چې د ایران تخنیکي ټیم پرېښودل شو چې په لومړي وار د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند سیند د اوبو میشلو ځای وویني. جوانبخت همداراز وویل په تیرو کلونو کې دهراوت چې د هلمند سیند سرچینه هم ګڼل کېږي د ایراني پلاوي د سفر امکان نه و. د ایران د انرژي وزیر چې د خپل هیواد د باندنۍ چارو وزارت په همکارۍ ورته بالاخره لار هواره شوه چې خپل تخنیکي پلاوی افغانستان ته واستوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي په تیر یو کال کې له طالبانو څخه 1000 شکایتونه شوي دي. د دغه وزارت ویاندوی پرون ملت ته د خپلو اجراتو د حساب ورکولو په ترڅ کې وویل له دغو 1000 شکایتونو څخه تر اوسه پورې د 8000 شکایتونو په اړه څېړنې شوي دي. د شکایتونو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات څرګند نه کړل. د طالبانو د حکومت بېلابېل وزارتونه له یوې مودې راهیسې د خپلو کلنیو اقداماتو او اجراتو په اړه توضیحات ورکوي. MTN مخابراتي شرکت وایي چې دروان کال تر پایه په افغانستان کې خپله شبکه پلوري. فاینانشل میل ورځپاڼې پرون راپور وکړ چې MTN ګروپ ویلي په کابل کې د طالبانو حکومت ورسره موافقه کړې چې په افغانستان کې خپله شبکه وپلوري. دا شبکه هیله لري چې دروان 2023 کال تر پایه په افغانستان کې خپل کاروبار پای ته ورسوي. MTN چې د منځني ختیځ په هیوادو کې فعالیت کوي تر دې وړاندې په یمن او سوریه کې هم خپلې شبکې پلورلې وي او اوس یوازې په ایران کې لا هم فعالیت ته دوام ورکوي. MTN تا د 2023 کال په جون کې د افغانستان د شبکې د پلورلو لپاره د 15 میلیونو ډالرو وړاندیز شوی و. افغان تکواندو کار زکیه خدادادی د اروپا اتله شوه. په فرانسه کې میشته د افغان لوبغاړي د پارا تکواندو یا معلول تکواندو کارانو په نړیوالو لوبو کې د اوکراین او ترکیې لوبغاړي ماتې کړې او د سرو زرو مډالې وګاټه. زکیه خدادادی په 30 کیلو وزن کې اتلولي ته رسېدلې. د اروپا د معلولینو په اتلولیزو سیالیو کې 1500 لوبغاړو د 1500 هیوادونو په استادیوتوب په 10 ورزشي رشتو کې برخه اخیستې. دا لوبې د اګست 3 د هالند په روتردام کې پیل شوې او تر شلم تاریخ به دوام کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اقتصادي سلاکار د خپل هیواد پر مرکزي بانک له دې کبله انتقاد وکړ چې د روبل ارزښت پر لپسې د ډالر په وړاندې لویږي. پرون سل روسي روبل په یو امریکایي ډالر تبادله شول. د پوتین د اقتصادي سلاکار ماکسین اورشکین په وینا په تیر یو کال کې د روبل ارزښت 10% ټیټ شوی او د دې علت د مرکزي بانک پولي پالیسي ده. لنن څخه دوه کاله پخوا د 2023 کال د اگست په 15مه طالب ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام چې د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته رامنځته شوی و ړنګ شو. په تیرو دوو کلونو کې د اکثرو افغانانو په تیره بیا د ښځو ژوند خورا بدل شوی دی. د کابل د سقوط د دوهمې کالیزې په درشل کې څلورو افغانانو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دې پیښې یعنې د طالبانو بیا واکمنېدو د دوی ژوند څرنګه اغیزمن کړی دی. په دې راپور کې له یوې سوداګرې مېرمنې، یو کروندګر، یو پخواني طالب جنګیالي او د طب له یوې محصلې سره چې زده کړې پرېښي او دوو نورو ښځو سره خبرې شوې دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
دوه کاله پخوا چې طالبانو واک بیا ترلاسه کړ، آرزو عثماني د ویرې او خفګان احساس درلود. ټاکل شوی و چې طالبان په خپل تعبیر او تفسیر شریعت تطبیق کړي او په دې موده کې نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې کړي. دیرش کلنی آرزو عثمانی چې دوه کاله پخوا یې د پامپر یا دایپر جوړولو شرکت پیل کړی و، وایي لس ورځې له خپلې خونې ونه وته. فکر یې کاوه چې د دې او ټولو افغانانو لپاره هر څه پای ته رسیدلې دي. دا سیاتوي خو کله چې له کوره ووته ویلیدل چې خلک ژوند ته دوام ورکوي دا هم هیله منه شوه او له ځان سره ویل چې باید په افغانستان کې پاتې شي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته آرزو عثماني مجبوره شوه چې خپل کاروبار ودروي. له دې سره اتیا ښځو کار کاوه خو دوی میاشتې وروسته یې بیرته خپل شرکت فعاله کړ. د دې شرکت یو له ګوته په شمېر ځایونو څخه و چې ښځو پکې کار کولی شوی. په تیرو دوو کلونو کې ښځې له اکثرو دولتي او غیر دولتي دندو ایستل شوي دي. طالبانو تیره میاشت سینګارتونونه چې ګڼو بې سرپرسته ښځو له دې لارې نفقه برابروله بند کړل. هسته وردګ تیر دوه کاله د افغان نجونو لپاره له لاسه وتلي ارزښتناکې شېبې بولي او وایي
دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه. په دا دوه کالو کښې به تانه او زه نه هرې جلکې همداسې پرمختګ کړی وه. د خوښې پوهنځي ته به کامیابه شوې وه او پوهنتون کښې به وه، حتی یو سمستر به یې ویلی وو.
خو آرزو عثماني وایي چې سوکه سوکه یې ځان له شرایطو سره برابر کړ، کار ته یې دوام ورکړ او اوس ښه احساس لري چې کار ته یې دوام ورکړی دی. دا اوس 15 کارکونکي لري. راحت الله عزیزی کاروانګر دی او له دې کبله چې جګړه پای ته رسېدلی خوشحاله دی. دی چې 15 کلن دی په پروان ولایت کې یوه کوچنۍ کرونده لري. عزیزی وایي د 2021 له اګست راوروسته ډېر بدلون راغلی، اوس حالات آرام دي. د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما د کالنی راپور پر اساس یوازې له 2009 څخه تر 2020 پورې په وسلوالو نښتو کې نږدې 8000 ملکی افغانان وژل شوي او تر 70000 ډېر نور ژوبل شوي دي. عزیزی چې دوه اولادونه لري سره لري چې د امنیت له درکه خوشحاله دی، اندېښنې ختمې شوي نه دي. دی وایي خلک اوس د دوی محصول چندانی نه اخلي. د پخوا یو من سره بانجن په 200 افغانۍ پلورل خو اوس یې بیه 80 افغانۍ ده. دی هیله لري چې اولادونه یې پوهنتون ولولي خو وایي چې اوس یې عاید دومره دی چې وی خوري او ونه مري. 22 کلن لال محمد ته چې پخوا طالب جنګیالی و د طالبانو واک ته رسېده ښه زیری و. د 4 کاله پخوا چې له طالبانو سره ملګری شو تل له کوره لرې په جبهو کې و. دی اوس په کندهار کې پولیس دی. د میاشتې نږدې 12000 افغانۍ معاش لري چې دا د ده د کورنۍ لپاره کافي پیسې دي. دی په دې خوشحاله دی چې په منظم ډول میاشت په میاشت معاش ورسېږي او د موټر او لا ډېرو پیسو خوبونه ویني. لال محمد وایي چې ارمان یې دا دی چې زده کړې وکړي او د اسلامي امارت په حکومت کې خدمت وکوي. حماسه باور د طب پوهنځي محصله وه خو د طالبانو له واکته رسېدو وروسته له پوهنتونونو څخه نجونې منع شوې. دی چې پخوا خپله راتلونکې په ډاکټرۍ کې لیده اوس په دې فکر کې ده چې بهر ته لاړه شي. دی وویل د پوهنتونونو بندیدا نه یوازې د دې لپاره بلکې د ټولو ټولګیوالو لپاره یې غمیزه وه. دا زیاتوي که یوه نجلۍ زده کړې کړې دي ټوله کورنۍ به یې زده کړې وکړي. که یوه کورنۍ زده کړې وکړي ټوله ټولنه زده کړه کوي. که دوی زده کړې ونه کړي یو نسل کاملا بې سواده پاتې کېږي. د ښځو د حقونو فعاله ماریا اکرمی باور لري چې باید له طالبانو سره خبرې وشي.
طالب د افغاني ټولنې یو تریخ حقیقت دی. باید ورسره خبرې وشي، باید قناعت ورکړل شي چې په دې دیکتاتورۍ او په دې طریقې چې دوی خپله کړې ده بریالي کېدی او حکومت پر مخ نشي وړلی.
حماسه باور وایي چې د پخواني حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی لوی توپیر شته. آغلی باور وایي پخوا ډېرې آزادۍ وې خو اوس دوی حتی د خوند لپاره هم جومات ته نشي تللی. حاضر دمه د ښځو او نجونو لپاره ډېری کارونه منع دي.
د زمري اسد په 24 پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ 2 پوره کېږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو مرکو او بحثونو اوریدل مه هېروئ. د ملګرو ملتونو متخصصانو د طالبانو د واک ته رسیدو د دوو کلو د پوره کېدو په مناسبت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پرون یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او د نجونو ټول ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دا تصور ناسم و چې طالبان بدل شوي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو د خپل واک په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقونو سرغړونو د ښځو خلاف محدودیتونو او شدید تبعیض ته دوام ورکړی دی. دوی په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو له لوري تر واک وړاندې ژمنو او واقعیت ترمنځ ډېر توپیر شته او هغه تصویر ناسم ثابتوي چې ګمان کېده طالبان اصلاح شوي او بدل شوي دي. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت، د بشري حقونو د دفاع ځانګړي راپور ورکوونکي ماری لاولر او د اقلیتونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي فرینان دی وارنس لاسلیک کړی دی. دوی ویلي دوه کاله پخوا طالبان واک ته ورسېدل، له هغه وخته تر اوسه پورې داسې پالیسۍ اجرا کړي چې په سیستماتیک ډول د زده کړو او کار حق، د بیان او غونډو ازادي له خلکو اخیستل شوي دي. دوی په خپله اعلامیه کې ټینګار کړی چې داسې کراو ثابت شوي راپورونه شته چې د اعدامونو، جبري بې درکیو، په خپل سر نیونو، شکنجو او ناوړه چلندونو په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو متخصصانو یادونه کړې چې د طالبانو له دې څرګندونو سره سره چې وایي د نجونو د زده کړو مخنیوی به موقتي وي، عملا وضعیت ښیي چې په چټکه او په پراخه پیمانه ښځې منزوي کېږي او ځورونې او ربړونې دوام لري. د دغو متخصصانو په وینا طالبانو د تیر کال پرتله د ښځو او نجونو خلاف تبعیضي اقدامات زیات کړي او تر دې حده یې رسولي چې دا جنسیتي ربړونې د بشریت خلاف جنایت ګڼل کېدای شي. دوی په خپله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو خلاف خپل چلند بدل کړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې په اقتصادي فعالیتونو او حقوقو ضروري خدماتي برخو کې برخه واخلي چې له ښځو او نجونو سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو متخصصانو همداراز ښځو ته د تګ راتګ او سیاسي ازادۍ د ورکولو ترڅنګ د نجونو او ښځو پر مخ د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د 2020 په اګست کې د طالبانو له واک رسیدو وروسته ډیرو فکر کاوه چې طالبان بدل شوي او نور حق طالبان نه دي چې له 1997 تر 2001 پورې حکومت کاوه. په قطر او نورو نړیوالو غونډو کې طالب چارواکو ژمنې کولې چې د واک ته رسیدو په بڼه کې به ښځو ته د کار او زده کړو پوره حق ورکوي او بشري حقونو ته به درناوی کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 200 لوی او واړه کانونه په قرارداد ورکړي. په دې کانونو او طبي سرچینو کې د نفتو، مرمر، ډبرې، ګچ، دبرو، سکرو، فلورایت، نفرایت، مالګي، سرب او جستو قانون شامل دي. د طالبانو حکومت خپل عواید لویه سرچینه د افغانستان قانون غني، خو کارپوهانی په کیندنی او شفافیت، حقوقي او اقتصادي آباد او پراخي نیوکې لري. معلومه نه ده چې طالبان د قانونو استخراج او قرارداد د کوم قانون پر بنسټ کوي. تر خو عید ورکل شو قراردادو هیڅ جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. جزئیات د امید زیرمل په دغه مفصل رپورت کې.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې له دې یو سل اته یوازې تیر کال قرارداد شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایان همایون افغان د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل:
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچني قانونه چې مرمر، رخام، ګچ، تراورتین، فلورایت، مالګا، سوربوجاست، کلسیت، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي، د آزاد داوطلبۍ لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصولو مطابق ورکړل شوی.
تر خوای د طالبانو